السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د دبلیو پی د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړی و چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې دبلیو پی په بیړنۍ توګه یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري تر څو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي، ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
ښاغلی امانی ویل په ټولو هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیواله ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې د تاجګلې په نوم د یوې راستنې شوې افغانې عکس خپور کړی چې په وینا یې په 22 کلنۍ کې د خیاطۍ کاروبار پیل کړی او تر 100 زیات کارکوونکي لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي د دې مېرمنې ډیری کارکوونکي د هرات په جبرائیل سیمه کې بې ځایه شوي یا هم راستنه شوي افغانان دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت نن په خپل ټویټر کې د دې ورځې په باب لیکلي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2014 کال د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سفارت لیکلي امریکا د افغان ځوانانو د مهارتونو او روزنې ملاتړ ته دوام ورکوي. په افغانستان کې نن سبا ګڼ ځوانان له بیکارۍ او د سالمو فرصتونو په بخن سره مصروفیتونو له کموالي شکایت لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو توقيف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي. دغه چارواکي چې په دفاع وزارت کې خبرلارانو ته خبري کولی ویل امریکا به نن شنبه او یک شنبه فارس خلیج ته د F-14 ډوله جنگي جټ الوتکې ولیږي چې د هغو لاس ډوله تهاجمي الوتکو سره مرسته وکړي چې لڅ باندې وي اونۍ راهیسي هلته په ګازمه بوختی دي. د امریکا دغه دفاعي چارواکي چې د نوم نه افشا کېدو په شرط خبري کړي ویلي F-14 دوله جنگي جټ الوتکې به د ایران په وړاندې د مخنیوونکي اقدام په توګه هغه کښتۍ خوندي کوي پر سمندري لارو تګ راتګ کوي او په سیمه کې به د پاوز د څارنې امکان پراخوي. او د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي. د سومي پوځي ادارې وایي د غمله د هغه ډول وسلو په مرسته شوي چې په لسګونو چاودنې کوي. په دغو چاودنو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د سومي پوځي ادارې ویلي د استوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز وسایل هم یا هم تاسیسات تخریب شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او همدارنګه فیسبوک پاڼه کې ولوله. د سر راپور مدالې چې د ملګرو ملتو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتو د فکري مالکیت نړیوال سازمان په 46مه غونډه کې ویلي له افغانستان د وړ کدرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکوونکو له کموالي سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو فعال او شاعر او ګیامیل په دې اړه وایي
وکانه مګه وخت چې طالبان داغله له داخله هم دسي سیل پشان بي فرار وکړ. تعلیم یافته برخه بدو کې شو ډیر عجله راووتل.
راپورونه لمخې د افغانستان د بیلابیلو پانتونونو شاوخوا 400 استادان هم له افغانستانه وتلي دي. یو لاغو سید خالد سادات ده.
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی. ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دریم خبره اقتصادي فقر دی. دریم خپل د تعلیم څخه لريواله.
دا رم تاسو ته ریپورت لرو چې د کابل یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت لري. د اوکراین د اورستی وضعیت په اړه هم تاسو خبرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په څلور شپېته مغونډه کې ویلي دي چې له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوی راغلی، افغانستان د فرهنګونو، موسیقي او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مختی. په اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې لا هم ګڼ افغانان له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په سلر وشتمه غونډه کې له دې هیواده د کډرونو او باسواد اشخاصو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خپور شوی راغلی چې د 2021 میلادي کال په اګست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلی چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو د راپورونو له مخې له دې هیواده په وروستیو کې د څو بیلابیلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي، خو پوښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د خصوصي پوهنتون پخوانی استاد سید خالد سادات چې د هم پر افغانستان د طالبانو لبیا زری واکمنې لپیل وروسته په دې هوا د وتلې دي، بیوزلی، بیکاری، د طالبانو لولوري کاری محدودیتونه، پر زکړو بندیز او نامنی لخپل هوا د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولي. خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دویمه خبره اقتصادي فقر دی، درېمه خپله د تعلیم څخه لرېوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې اوس روان دي، دوی د ځوانانو هیلې مړې کړي دي. دوی فکر کوي که پوهنتونو وي او هغه څه چې پخوا ورته د کار زمینه مساعدېدله، دغه مسایل اوس نشته، دغه ټول منحصر شوي دي او یا نشته دي. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجیدي ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولس، د افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هند لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه کولای شي د معاصرې ټکنالوژۍ او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقي او پراخو دودونو له امله یو غنی هیواد دی، خو اوس مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي کډرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان کډرونو غوښتي چې هیواد پرې نږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
و هم ورته چې د ملګرو ملتونو یو اړوند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې وه چې په افغانستان کې د وړو باسواد کډرونو نشتون ستونزې زیږولې. په تیره بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستانه وتلې دي. له افغانستانه د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعرې اوګې امیل سره خبرې کړې دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بی فرار وکړ، تعلیم یافته برخه په دو کې شوه، ډیر عجله راووتل، لاړل. هغه د الفت صاحب خبر زما پیات شو غشيري چې ویل هر یو را نه وژني یا لو فکر را نه ما وژنه وطن ته می پدی کلو توان دا مغه وخت پیدم دا سپاسانی دا متخصص نشول تعلیم یافته نشول دا د زړه ویني خوړل شو په دوی مصرفونه او شو په دوی زحمتونه ویستل شو دی یو هیواد او دی یو هیواد د فرهنګ او دوی هویت مسله او دی یو هیواد د بقا مسله ده په دې دا چې کله زی دا هیواد په بل اخره پسه په یو زندان بدلیږي د جهل د نادانۍ د یو تور ترکمۍ د پورتم د وحشتونو دنیا بدی زینه ورو ورو جوړ شي هره ورځ بورم چې څه دلته خلک بېکارۍ مثلا وړکتونې له منځه یوړ یا دار معلمینې له منځه یوړ یا نور هر ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي خلک وزګارۍ.
اغلی امیل تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي، دلته به فقر، دلته به بیچارګي، دلته به نادانی، ناپوهي حاکم شي او بالاخره هر څوک به سربازګیری وکړي او دلته به د ترهګرۍ ځاله شي او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري د دې وطن دپاره، ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
اغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زموږ نه زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښیي، اما عملي ګام یې وانخیسته. دلته د کار دپاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خاوندان شي او مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو که چیرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټول باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته لاسونه دي، کار کوي سیستماتیک، د پردې تر شا خلک نه پوهیږي، اما د دې درد په آینده کې افغانستان به دونه احساس وکړي او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې ښکلي ژوند بخون ستوري پر مخ چې هر چیرته سرګردانه دي، خواره واره دي، مهاجر دي، تحقیر کیږي، ځورول کیږي، د دې ټول یادونه دلته پراته دي. هغوی به احساسوي، هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم او زما پسې چې ډېر خلک دلته دي، دومره ځورېږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوګیا میل وه چې له افغانستانه د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښته ده پاکستان چارواکو له غیر ډلې د دفاع وزیر خواجه آصف او ترغه مخکي د پاوز مشر جنرال سید آسم منیر د افغانستان اړوند ځینې سرګندونې کړي. له غیر ډلې خواجه آصف ویلي چې افغانستان د یو ګاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه در سره کوي او نه د دوهې پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای په 15مه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان له 500 تر شپېتو لکو افغانان ته له تیرو څلو ویښتو کلو راهیسې پناه ورکړې ده. اخوا د پاکستان د پوز لوی درستیز یا مشر جنرال سید آصم منیر بیا په ژوب کې د پاکستان په یوې پوځي اډې باندې د ټي ټي پي تاریخ طالبان پاکستان برید ته په اشاره ویلي دي چې د افغانستان له افغانستان ترګر پاکستان تاوړي او حالته د پاکستان په پاوز باندې بریدونه کوي. د طالبانو چارواکو لدی مخکې د پاکستانی چارواکو دغه څرګندونی رد کړی وي. په دې اړه باندې پاموکړی یو رپورت ده.
د پاکستان پوز وای دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د پټنځایونو د موجودیت او حل ته د فعالیت پر ازادي سخت اندیش مندي. د پاکستان د پوز د اعمالو دفتر ایس پی آر د جمعې په ورځ په خبر پانه کې ویلي چې د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر پرون جمعه د جولای پر 14مه د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوز پر یو چاڼي وسلوال ابریت سوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په بریټ کې او وروسته وسلوال نشته کې نه سرتيري وجل سوي وو. د پاکستان پوز هغه مهال ویلي وو پنشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وجل دي. د دې بریټ مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل سوي وسلوالي ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د اعمالو د دفتر په خبر پانه کې ویل سوي دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالې دوته پرې نشدي او د 2000 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوي چې په وینا بل مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوني په څیر حمله د زغملو نه دي او پر وړاندې به مسار خبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ اپر ضد کاری دوته نه پریږدي. طالبانو په دوحه کې د 2020 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې و چې د القاعده په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې ډیورین کرښې ته په څیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
facebook.com/azadiradio
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درمالو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د بی کیفیت درمالو د کارولو لامل ډیر ستونزو سره مخ شوی او ډیر خلک وخت دیتا اړکیږي چې د درملنې لپاره گاونډي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکو هم د درملو په بازار کې د بی کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي. خو د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. وایي چې د بی کیفیتو درملو په کارولو سره نه یوازې د چا ناروغي نه کیږي بلکې له بیلابیل ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډیر ځله له همدې عمله اړ شوي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکو ادیبي ازادي راډیو ته وویل
مسای می ناروغ هغه د خلې او د لمنې او ډاکټر ته موار وسته ډاکټر ورته دوا ورکړه رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه سبب یې خې بهتر شې مې او ډاکټر ته چوا ډاکټر صاحب دا دوا هم نه وکړه د بخي د قبرو لا پاتې دی تر ویلې چې دا دوا خو کیفیت سم نه دی بیا مو بستر سو مسای می
ادیبه وای تر دې مخکې هم د بی کیفیت درملو لامل ورته سنځو سره مخ شوې ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ایمال هم ورته خبره کوي. نو موږ وای ډېر خلک د بی کیفیت درملو لامل د درمدنې لپاره غونډو هیوادونو ته ځي.
یو دل می مور ناروغ شوی و ته نسخه دوا مرده واغشتله خو هغه پیکار نه کوي.
افغانستان د چکم خارجي دوا را دي دا ټول بی کیفیت دي خاصیتون ده چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمیر پلورونکو هم ته دې وی چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بې کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت دوا ډېر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی، هغه دوا راځي چې هغه لوکالي دې په خاطر مونږ ویلای شو چې مصریات او مسنیت دوا سینې
دا چې د بی کیفیت درملو د پلور په اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې اقدامات ترسره کړي د دوی څخه مو وپوښتل. خوایندویان وی شرافت زمان او جاوید حجی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې دوه خصبنوم د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود خوست معلومه نه ده چې دا فابریکا فعالیت لري او کتړل شوې ده. خو تازه بیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغې فابریکې مسؤول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار تیره اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځي چارواکي وایي په سومي ولایت کې پر سره د سیمو د روسیې د توغندیو بریدونه شوي چې ویجاړي یې پیښه کړې. پر سومي ولایت چې د روسیې سرحد ته څیرمه پروت دی، وخت ناوخت د روسیې لخوا حملې کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړې چې پوځیانو یې د اوکراین په جنوب کې د روسیې ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د سومي ولایت پوځي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي یې پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د ګڼو چاودنو سبب سوي دي. په دغو چاودنو کې د چا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا ستوګنې ګڼې ودانۍ او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیری دینو بودیسک کې زیانمنې سوي دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت ناوخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. دولس ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې کسان وژل سوي او یوویشت نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوځ وایي چې پوځیان یې په جنوبي سیمه زاپوریژا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوځ د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین درې څلوېښت هوایی او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو ولس حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د روسیې پوځ شایي د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا ښارونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو ښارونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تېره شپه په خپله ویډیویي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د کریفی ری صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایی مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
کنر تا د کنر او نورستان د لرو پتو غرنیزو سیمو سیدون کی وایی چی دغو سیمو تا غزیدل لاری و سرکونه دیر خراب دی. دوی وایی چی لکلون رایسی لستونزو سر مختی پتی را بیاد چپی داری او سیدون کی او ستنگار کوی چی دغو سیمو تا غزیدل لاری باید برتا جوری شی. پامو کلی یو ریپورت تا.
د کونړ چپیدرې ولسوالی چې د نورستان ولایت سره نښتی په تیر جمهوری نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه و ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سرک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزی روغتون ته انتقالوي اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافی وایي
ستونزه راولنۍ زموږ دا سړک دی، بیا زموږ دا هسپتال دی. دا ستونزه ناروغه چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شمه چې هسپتال ته ورسیږي، نور اکثر پلار کمری بیتی رو پس که بیتی رو
با دی سرک باندی پورت نورستان ولایت پروتی او آغا تیر شوی حکومت لکا ملی پارک میلان کلی دی او دا غط غط خلق پی کتا پورت زی او باید دو زان سر دیسی پی کرو کی.
د کونړ مرکز اسداباد او چپی درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلون کې هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دوه تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي
سرک ډېر ګډوډ دی او خراب دی، ډېر ستونزې راته پیدا کیږي. خبره ده چې گاڑی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسیږي، ډېر ستونزې سره موږ مخامخ
ولا ډېرې زیاتې ستونزې. سرک زموږ بیخي داسې ګاډي وړې شوي دي، لارې تګ نه دي، خو موږ گاڑی ودرو هم ولس ته مشکل دی. که نه ودرو دومره وارز مریض وي، مریض زیاته نه رسیږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقیني چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو دغه غږ مونږه والی صاحب محترم هغې ته رسولی دی، هغې را سره ژمنه هم کړې ده چې و دا به کېږي او زه بر مرکزي حکومت ته هغې راته وعده را کړې ده چې هغې ته دا غږ رسومه، خو لا تر اوسه پورې دغه مشکل حل نه دی. ولس سختو ستونزو سره یقیني چې په دې دغه کې مخ دی.
د ذکر وړ ده چې په تیر جمهوری نظام کې نورستان د طبیعي ښکلا له امله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له هماغه وخته یې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام ور اړولی دی، خو د سړک د خرابوالي له امله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګرۍ په موخه زړه نه ښه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک په اساسي بڼه ورغول شي پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به ورشو د پاکستان سند صوبې ته. هلته د سیما جکرانۍ په نوم یو مسلمانه میرمنه په دې وروستیو کې د راپورونو په اساس هند ته تللې وه او هلته یې تر دین بدلولو وروسته له یو هندو ځوان سره واده کړی دی. د پاکستان په سند صوبه کې میشت هندوان وایي د همدغې پیښې نه را وروسته اوس ځینې مذهبي ډلې دوی ته په غوسه دي او ګواښونه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورت.
د پاکستان د سن صوبی اوسیدونکي هندوان وایي چې سیما جاکرانی په نوم یوې ښځې سن نه هند ته د تلو او هلته د یو هندو هلک سره د واده کولو خبرونو مخې ته راتلو وروسته هغوی ته ګواښونه کیږي او دوی یو ځل بیا د خطرې سره مخ شوي دي. د جولای په 14مه د سن ګوټکی سیمې یو اوسیدونکي او د هندو ټولنې ځایي مشر وجی کمار مشا لیډیو ته ویلي په تیرو څو ورځو کې د بیلابیلا مذهبي ډلو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې هندوانو ته ګواښونه شوي سیما جاکرانی دی د هند نه بیرته سن ته راوستلی شي، که نه په سن کې د هندوانو د عبادت ځایونو به بریدونه وشي.
جس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں اس سے بہت سن کے ہندو
لکه څنګه چې دا بیانونه مختار روان دي د دې سره هندوانو کې ډیره ویر خبره سوي. اوس موږ له کورونو بهر زیات نه وزو او د کار لپاره هم هندوان ډیر کم ښارونو ته ځي. همدا ډول مندرونو ته هم خلک کم راځي. دلته هندوان ډیر په ویره کې دي، ولې چې دا ډول ویډیوګان څخه څوک هم غلط کار اخستی سي
او کوئی غلط اقدام اٹھایا جا سکتا ہے.
د سند جیکب آباد ضلع اوسیدونکو او د هندو ټولنې یو ځای مشر کپل داس بیا مشال ریډیو ته ویلي، دلته پولیس مونږ ته په مندرونو او نورو ځایونو کې ځای په ځای کړی شوی دي، خو بیا هم په هندو ټولنه کې ډیرا یره ده.
هر آدمی کو مذہب کی تبدیلی کا یا مذہب رکھنے یا نہ رکھنے کا حق ہے.
هر چاته د خپل خوش مذہب خپلول یا نه خپلول حق دی او قانون هم دا دی. اوس یو مسلمان شزه د سینڅخه هند ته ولاړه او والته د خپل خوش واده کړی دی. پدې کې پاکستان کې میش هندوانو هیڅ قصور نستا، خو کله چې دلته مذهبي ډلو بیانونه کړي نو حالات خراب سول او ډیره ویره ده.
هندوان وایي سیما که هند تتللی او هلته واده کړي یا جون کوي نو په پاکستان کې میشتو هندوانو په دې کې هیڅ قصور نشتا. د پاکستان او هند رسنیو تر مخه د پاکستان د سند صوبې سره تعلق لرونکي د څلورو بچو مور سیما جاکرانی په انلاین لوبا پبجی په هندستان کې د یو هلک سچن مینا سره آشنا شوي او بیا هندستان تتللی او د هندو رسم مطابق د مینا سره واده کړي دي. د کراچۍ
دا ریپورت به بیا په بل پروګرام کې په بشپړه توګه درته خبر کو. خو اوس ورزو لاندو خبرونه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د ځوانانو د مهارتونو په نړیوال ورځ د هغو ځوانانو ستاینه کوي چې په خپلو ټولنو کې بدلون راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي پرون ویلي واشنگتن په پام کې لري د هرمز تنګي په شاوخوا کې د ایران لخوا د تجارتي کښتیو له توقيف د خوندیتوب لپاره د جنگي جټ الوتکو کارول زیات کړي. د اوکراین محلي چارواکو نن ویلي روسیې د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي ولایت پر سرحدي سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې د ګڼو چاودنو سبب شوي. او د امریکا یو وګړی چې په کوسوو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته یې د زرګونو کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې وه په عمري بند محکوم شو.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوالي سره معتادینو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړې ده.
نن که
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندی لخپلی کورنۍ او دوستانو سره تګ را تګ نشم کولای.
دا چې احتیاط ناروغي ده که جرم، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شامل دی شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی محمود الله وایي چې د گاونډي له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم ړنګ شو.
بیا د ژوندۍ خراب سو، حتی تر دې حد ورسېده چې دای د گاونډي له کورونه غلا شروع کړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډراما لرو.
بشیر زوی چې ګراته ویل
تاسو یې احتیاط ته کوز درا کوي؟
هو زشتیا کوز در کوم.
نو تاسو خو باز ما سره یو مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لخ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشه یي موادو د بیو لوړېدو ته په کتو سره کیدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د برېټانیا په پالیسۍ کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو، د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکاري جلبولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی شي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه شي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاتې وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تریاکو او هیروینو بیې لوړې شي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج شي او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای شي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب شي. په اروپا، په تیره بیا برېټانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. د برېټانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته شي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نړیوالو بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه شي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تریاک په افغانستان کې تولید شوي وه. د برېټانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 45% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان له تریاکو څخه جوړ شوي او بیا برېټانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے دنڑی پسات لوی رو دے تاریا کو اول نمبر ہوا دتا نے اقتصاد من کتو پڈریا نہ ٹھولے تاریا بندے خبر نہیں اقتصاد پتہ وان لسی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاسته راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یو ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډېر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یو ځل د کوکنارو د کښت منع کول بې وزلي ډېره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو 6 میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر 6 میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه و
کله چی لچا سره د کورنیم لاتر نیوی او سوک مینه ور سره ونکړي کاره خبره ده چې هغه شخص دروانی غوښتنو لمخي معتاد ملګری لټوي ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي په دې وخت کې یوازنی څوک چې له د سره خواخوږي لري هغه د پخوانی معتاد ملګری دی له همدې عمله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې عمله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي د سید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو خو اوس ډیر یوازې شوی دی
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای اوس له خپلوانو څخه ګوښه شویم اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم آخر می دا غوره وګڼل چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي
در جای واشم که مثلا کس مر نه بینه
هر په هنوې چې د متادینو ناوړه کارونه او د نشې موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه غیز کوي له همدې عمله خلک خپل یړي کې ورسره پری کوي خو احمد شاه به خپل دوه متاد ځامن نه پریږي چې له کور د باندې ژوند وکړي او خپلوان څخه لري شي
د دوی باندې متواتر تداوی کمه په ډیر تکلیف په ډیر زحمت باندې لکه لتروسه ما دې ته خبر نه دی وستل چې درو هم سیار تو کوټو ایسی پودری خو خلپی خبر دی پورا پورا خلکو لیدلی پسترګو چې د عمل کا
ځین متادین له کورونی څخه لري له موتاد ملګرو سره وسیږي او په کوڅو بازارونو کې ګرځي چې د نشې موادو لپاره پیسې پیدا کړي دغه ډول حالت د هغوی خپلوان ډیر زوروي چې لدی ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی
پار سال که ایم در ایران که آمده بود خانه باز
دیر کل می مامال ایران کور تراغی حل تا موتاد شوه او زما دورور در نکریز و شپی اواده ترانغی دی کاری دیر خفه کرو موک نپوهیدو چه دای ولی زمو کر رانغی زمو ماما دی باید پخواخوی و او غم که را سر شدیک شی
در خوشی غم
در ارواپوهانو لنظر نشه پلومری پداو که موتاد خوشحال ساتی یو موتاد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جوند وکری خود وقت پا تیری دو سره ی له کورونی او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو صفو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1280 منځنۍ صفو باندې واوري ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد او رواني او ذهني ناروغي ده باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وشي دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلک ولی معتادینو ته دی و ګناهګار او مجرم پسترګه ګوري معتاد د مجرم پسترګه قتل له هغوی سره بد چلند کول خپل معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده د په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده
اعتیاد یو ډیر پیچلی ناروغي ده د ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د معتاد وجود کې د مخدره موادو لکبل رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فاميلي اړخونه او ټولنیز اړخونه او دغه ناروغان لګنو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي په ټوله کې ویلای شو چې اعتیاد یو ناروغي ده ولې د دې ناروغي په عواقبو کې جرمونه اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په چیرې و ناروغي ده بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بد سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي
کله مختلف اړخونه ورته وکتل شي، یو موتات کېدل شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کېدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کېږي. ولې په اصل کې خپله په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغییرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلن ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمي او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپلې کورنۍ له دوستانو له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي. تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاق انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای؟ د دې لپاره چې یو معتاد تداوي شي، د مخدره موادو استفاده پرېږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي او د هغه د تداوي لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوسیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغییرات رامنځته کوي، او دغه تغییرات په اسانه او په کمه موده کې لمنځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي، په دې جریان کې کېدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی هغه غړی چې مخدره مواد کاروي له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار د روزګار او د مصروفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کېدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کېدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوسی شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید د ناروغانو په سترګه ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه هم دا ده چې دوی له معتادینو سره اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته دواو اخیستلو ته د دواو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کېدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کېدای شي کورنیو ته ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې، او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپله کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغې د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
تر نو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالروف تر نشه مخکې تکړه خټګر وو او د ټولې سیمې د معماری کارونه به کول. دغه ډول د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پرونډه اخیسته، خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاته سول. اندا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږه نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی محتاط شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاده واشی د کول ته، او په مړي ژوندي کې به ګاونډیو سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدې هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی وو. دوی ژوند ښه وو، کور یې ښه وو، پیسې راوړلې، کور ته اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن مکتب ته تلل دایم ښه وو. بل دین چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به کول بوسیا، حتی مشر زوی عصبي تکلیف پیدا کړی. په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به د مواد به ځان ته پیدا کول. به کله غلاوې شروع کړې، د خلکو نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کوم هم صنفي به یې ورته ویل چې یا د معتادو یا د پولریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات شول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړ چې د هماغه ډوډۍ به یې د کلي کور پخول، او له دې لارې نه به پیسې پیدا کولې. زمونه مشر زوی خو یې مکتب خوشې کړ، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاقکاري کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد شو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا شو، موږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته رانه وځي، یا بایسکل یا موټرسکل چې دی غلا نه کړي، بامبو له طرف رانه شي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا مونږ ګرځېدو یا د زامنو سره، مونږ به کور کې چا نه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه شي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سره یو خبره می درته کوله.
وایا څه خبره دې راته کوله؟
ما ول بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی، اصل خبره وکړه.
ما لوس لزا او ته ژوندی یو، ښه دی چې مژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو. خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده، زموږ د کلي د سالار کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به درته ویلی وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یوسي.
ښځې، زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله موږ ته جلۍ راکوي؟ جلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ځکه راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینه و مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې داسې دسمال یوسئ، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورشو.
لا 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 لا، خبر یې کنا؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوي.
او زیری درکومه، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا دسمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که نه منې د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې، وا مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، چه گیره تا ویل؟
تاسی رشتیا ما تا کنزده را کوی؟
هو، رشتیا کنزده در کوو.
نو تاسی خوب از ما سره و مشوره کولا؟
نو مشوره تا چه ضرورتی؟ جلی مش طول پیشنو او پلرگنه تر مش تش پیشنه، چه تیرش خلق دی؟ زموج ده کلی ده سالار کالور ده.
موری تا مجیب خبری کوی، ما کلی ویل چن جلی بدرنگ ده و یا زما ده کورنه نده خواخه. تاس انجلی او کورنۍ ښه پېژنئ خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانا؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نه شم کولی او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را د غاړې کوئ.
زویه، ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې، ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي. زه دا بار نه شم وړلی او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملي هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوي.
نو دوی خو زموږ خانه او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو دې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملي یم. عملي مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده را وکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل سه.
د زهرو کاروان.